السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو ده ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم پایل په لاندو خبرونو وکړو د بشری حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی د بشری حقوقو د سار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار په حواله راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضه ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي د بشری حقوقو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې سخت تاوتریخوالی یادونه کړې دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي او آنې په برقي ډنډو شاک ورکړی طالبانو د بشری حقوقو د سار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ ننسار لنډ مهال لپاره نښته شوې وه ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني ملیشو ننسار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیرو اوبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمو په لغړیانو یا ځایي کاروباریانو باندې په داسې حال کې ډزې کړې وې چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کور په د کلی په کورونو لګېدلې سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیا ډزې شوي دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی ویاند حاجي زید د دواړو لورو ترمنځ د ډزو خبر تاییدوي او وایي چاته تلفات نه دي رسېدلې تر شخړې وروسته د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه ده تړل شوې او مسافر په عادي توګه تګ راته کوي پرون په نیمروز کې هم د افغان او ایرانی پوله ساتو ترمنځ د څه لانجو راپورونه خپره شوي وو چې تر اوسه سم نه دي تایید شوي ازادي راډیو ته غوږیسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په لیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز ویلي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره روغ شوی او بیرته په لوبه کې ګډون کوي رحمان الله ګربز د پاکستان په وړاندې په لوبه کې د شاهین شاه افریدي لخوا په بال وویشتل شو او لږ څه پښه ژوبله شوه ګربز نن په یو ویډیو پیغام کې خپلو مینهوالو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې په لوبو کې به ګډون کوي او اروپایي ټولنې نن پر دریو ایرانی جنرالانو او د وسلو پر یو تولیدونکي شرکت باندې چې روسیې ته د ایران کامیکاز بی پیلوټ الوتکې استوي بندیزونه ولګول ایران تورن دی چې د خپلې بی پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکوي څو یې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسي ځواکونه وکاروي ازادي رادیو ته غواګی است اوس هم ورزود پروگرام معرفی ته په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې د دوی اعلامیه د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو تایید کړې ده یوه هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل پاتې کېدل دي
وادي یو رچې نن په سبا نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بندي مونږ په کورونو کې ناست یو
د بریتانیا صدر اعظم لیز تروس استعفا ورکړه
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لیستو په هون کې ګربز ویلي رحمان الله ګربز چې روغ شوی او لوبه کې ګډون کوي
لکه څنګه چې تاسو معلومه و چې تیر لوبه کې زما په خلک ټپي شول نو ډیر زیات هیوادوال خپو خوشینیو ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت
ده او په لغمان کې مشاعره شوې کې وختو دا ریپورت به بیا خپور کو
نړۍ اوس د په مثال دی او کلی زمونږ ملک په کې او کور دی او فقیر دی روغ رنزور مړ ژوندۍ کلی سره
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیاست را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د ورځ تر بلې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دې ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه می رفتم و...
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کې ده، پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنی دو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دند درلوده، خو په خبره د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټول افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده ای همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لری کړي چې دوی وکولې شکار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناس.
نرګس هم د همدې ښار اوسیدون کده او د کابل دی یو خوانځي د 12م ټولګي زده کون کده. وای د زده کړو هیلی ورس تر بلې مړاوي کیږي. دا وای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچې نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست یو. کومه هیله ورمنونه چې مونږه د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رچې کې مونږه ارمانونه په خاور باندې لاو کیږي. کار ته چې په یو هیواد کې د نجونو خوانځي پندې نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی، اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې راڅرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوه له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وق د شری
په هنه
اسمه مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم د زینو هغو خزینه ماسیلانو د ستونزو په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې ادعا کوي د طالبانو چارواکو د کابل پانتون له لیلی څخه شړلې دي او اوس مجبور دي چې د خپلو دوستانو خپلوانو په کورونو کې پاتې شي.
نگرانی ما یه سکه مام تا تو چهار سال که زحمت کشیدیم بدونیم کدام چیزی هدر بره.
داده کابل پانتون لیلی سخه دیابی شرل شوی مسئله غک دی چه وای لیلی سخه تر بیستل و روستا پا کابل که دیخپل دوستان رو پکور که پا بی برخلی کالت که جوند که بی دی چه دی موضوع دی اساسیت لعمل و نغختل نوم پراپور که خپور شی آزادی را بیتا ویل چه غواری خپل از دکلو تا دوام برکری نوزه که دی دوستون رو تا پاملر نوشی.
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډېر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو ډېر لګښت کېږي. موږ یې توان نه لرو. لیلیه زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه، موږ ته اقتصادي تمامېدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هوارې کړي، څوک کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلی څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلی نه ویستل شوې دوو تنو نجونو محصلینو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلان یې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دې هم ونه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل واره کشیدن.
زما ملګری یې د کابل پوهنتون له لیلی نه ویستلې. دا انجونې له ولایتونو څخه راغلی دی. د دوی برخلیک بس وي. دوه انجونې چې زما نږدې ملګری وي ما خپل کور ته راوستولې. دا څه رقم انصاف دی؟ ځوانې نجونې یې سړک ته راوشړلې. بالاخره زموږ راتلونکی څنګه کیږي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو چاپېریال کې چې ښځې او نجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي، د کابل پوهنتون له لیلی څخه د نجونو د ایستلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیالې حیدر بار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض د ښیي چې طالبان د ښځو او نجونو پر حقونو باندې ښکاره تېری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلی له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د لسګونو نجونو محصلینو د ایستلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سه‌شنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلی څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوي دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ادعا کوي چې بهرنیو او یو شمېر کورنیو رسنیو عکس له هغه راپور سره خپور کړی چې برطانوي ورځپاڼې ګارډین یې د طالبانو لخوا د اعدام ادعا کړې وه. احمدی وایي په رسنیو کې له دغه راپور سره خپور شوی تصویر د ده دی او غواړي په ګارډین او یو شمېر نورو رسنیو د حیثیت اعاده وکړي. ګارډین او یو شمېر کورنیو رسنیو وړمه ورځ د صفی الله احمدی عکس په خپرولو سره ادعا وکړه چې طالبانو د کابل پوهنتون د طب پوهنځي یو محصل حامد صبوري چې دوی په خبره هم جنس باز و لومړی نیولی او درې ورځې وروسته اعدام کړی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داسې کوم کار نه دی شوی. جزئیات د خاطر پردیس په ریپورټ کې.
ورسته له هغې چې یوې برېټانوي ورځپاڼې ګارډین د طالبانو له لورې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د وژلو ادعا وکړه، اوس په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ویډیو خپره کړې ویلي چې له دغه راپور سره د عکس خپور شوی دی. دغه ځوان وایي
زه صفی الله احمدی یم. له بده مرغه هغه موضوع چې ګارډین ورځپاڼې زما له عکس نه په استفادې سره خپره کړې او په کې ادعا شوي چې زه هم جنسباز یم او له درې ورځې شکنجې نه وروسته وژل شوی یم حقیقت لري. د ګارډین ورځپاڼه او هغه رسنۍ چې دا راپور یې خپور کړی باید په دې برخه کې ځواب ووایي، او زه غواړم وکیل ونیسم او د خپل حیثیت ادعا وکړم.
موږ هڅه وکړه چې د صفی الله احمدي سره په اړیکه کې شو، خو له ډیرو هڅو سره بریالي نه شو. برټانوي ورځپاڼې ګارډین د روان کال د اکتوبر میاشتې په 13مه په یو راپور کې وویل چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنسباز محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغې ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړې. راپور وی د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان نه وتلی، او د طالبانو له ډاره دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خبرېږي. خو د یادونې ده چې ګارډین ورځپاڼې بیا وروسته له خپل راپور سره خپور شوی عکس لرې کړ. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې اړه خپاره شوي راپورونه دروغ بولي. د دې وزارت وینا احمد تقی ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي، ځینې رسنیو شایع خپره کړې چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د اماراتو د مسؤلینو لخوا شکنجه وژل شوی، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. کابل پوهنتون نه طب پوهنځی لري او نه په دې نوم کوم محصل لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي چې د افغانانو بشري حقونه نقض نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز ډاډ ورکړی چې روغ دی او د افغانستان په راتلونکو لوبو کې برخه اخلي. رحمان الله ګربز له پاکستان سره په تمرینی لوبه کې په بال په پښه ولګید او ژوبل شو. ګربز نن خپلو مینوالو او د افغانستان خلکو ته د ډاډ لپاره یو پیغام خپور کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې تېره لوبه کې زما پښه لږ ټپي شوله، نو ډېر زیات هیوادوال خپه و، خوشینی و. ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم. الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت ته انشاءالله زه به راتلونکې لوبې دپاره بالکل جوړ او روغ وم، او انشاءالله لوبه به کوم. نو تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه ستاسو د دعاګانو په هیله. بس په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تر څو د افغانستان دپاره ښې لوبې وکړو.
د افغانستان کرکټ بورډ هم ویلي چې د ټیم ډاکټر ډاډ ورکړی چې ګربز به د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې ترسره کړی شي او ستونزه یې د اندېښنې نه ده. رحمان الله ګربز د افغانستان پیلیز توپوهونکی او وکټ ساتونکی دی. هغه چې په شپږ نویو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی، څه باندې یو نیم سل سټرایک ریټ لري او د افغانستان له چټکو توپوهونکو دی. افغانستان به په نړیوال شلاوریز جام کې د غوره پړاو لومړۍ لوبه د انګلستان په وړاندې همدا شنبه ترسره کړي، تر هغه وروسته له نیوزیلند، سریلانکا، استرالیا او غوراوی پړاو له دویم ټیم سره مخ کیږي.
د سریلانکا لوبډلې نن د
اوس هم د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د سریلانکا او د هالند ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه درکو چې سریلانکا هالند ته ماته ورکړه، خو د سر دوه ټیمونو او دواړه بل پړاو یعنی غوره پړاو ته لارو مونده.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د شپاړس منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلیو شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل او دوه شپېته منډې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند یو سل او شپږ څلوېښت منډې وکړې او نه لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د یو دېرش منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د نهه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوهم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلو ده، ځکه چې هالند له درویو لوبو دوې ګټلې یوه یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو دوې نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلوم شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سره مساوي غوندې دي، یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې، یوه بایللې ده. نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره.
تر سبانوی لوب و روست با در شلو ورنو در نریوال جام کرکت لمره پراو بش پد شی او در شن بی پورس با در دی جام در غور لوب دلو پراو پیل شی در دی پراو لمره لوب در کوروا استرالیا و نیوزیلند ترمنز در بل لوب در افغانستان او انگلستان ترمنز
آزادی رادیو تغوه گونیسه او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
د بریتانیا صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر لیز تروس استعفا ورکړه. میرمن تروس وویل چې د کوم اهدافو لپاره چې دا د ګوند مشري او صدر اعظمي ته رسېدلې وه هغه نور مخته نشي وړلی، خو تر هغې چې نوی صدر اعظم راځي دا به خپل کار ته دوام ورکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
لیز تروس شپږ اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخلی تروس په خپلې لنډې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه نن وویل،
هغه ماموریت چې محافظه کاره ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولی. له همدې امله له خپلې څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
اغلی ټرس زیاته کړه چې تر هغو به دا په واک کې وي چې بل صدر اعظم غوره کیږي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واکه لرې کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسعارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړۍ وزیره بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې وه. دا د سپتمبر په 6مه د بوریس جانسن په ځای ټاکل شوې وه.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس پکنی منځنۍ چپه او اف ام سلاش ار 15 باندې خبرونه کو. د ټولګي ته مو بیا خراغلاست ویم. ور بشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی. دوی لاړو اندو ادارو غوښتي چې د توکو د لوړو بیو مخه ونیسي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د پکتیا اوسیدونکو وایي سره لدې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم څرګند لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ډالر په یو روپۍ سیمه هغه قیمت ده که ډالر په 100 روپۍ سیم هغه جنس په هغه قیمت باندې ده. ور د خوشار نه پرسان ده که په یو روپۍ اخلي که په 100 خرڅوي که په 100 روپۍ نه په 100 روپۍ خرڅوي. دلته پښتنه مښتنه نشته. ښاروال صاحب نه مو دا غوښتنه ده چې نرخونه اوج ته رسېدلي دي. ډالر ګوره تاسو خبرې چې د افغانۍ په مقابل کې څومره راغورځېدلې ده. مګر امید په پکتیا ولایت کې نرخونه په هغه خپل حالت کې ولاړ دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی عبدالجلیل وایي بیکاري زیاته ده او د خلکو اقتصاد کمزور دی.
دلته خلک اکثره غریبان خلک پراته دي. دومره واس نه لري. بیکاري زیاته ده. پټونه ډېر جگ دي. وړي جگ دي. وړو هر شی تر بې سره جگ دي. خو وته پر کنټرول نه ده سوای.
د ګردیز خر دکانداران وایي د توکو بې تر ډېر ډالر پورې تړلې دي او دا بې د یو سات لپاره هم ثابت نه دي. د ګردیز دوه تر دکانداران ګل محمد او خلیل وایي کلوې سوداګر ورته توکي پټیټه بې ورکی نو دوی هم د ډېرو غټو پلوې نه دي.
ګودام وي حساب داس دای چې په ډالر راکړي. ډالر یو سات جګ وي بل سات ټیټ وي. د ثانیه ثانیه کې پارک کوي. ډالر ټول دلته ډالر په حساب ده. خو غټ تجارت چې ټیټ راکړي موږ به ټیټ خاص کو. موږ اوس په دا وړو بجای کې سل په یاټا د شلر په ورځ چې ډېر خرج کو 15 بجې 4 بجې 3 بجې
بازار کې نرخونه نه درلوي دي او ډالر رالوي دی. شهروالي باید جدي اقدام وکړي. نرخو پښتنه وکړي. نرخونه ډېر پورته دي. تیلم نه درلوي دي. نور ولایتو کې رالوي دي. نرخونه باید راوغورځي. ورځ ورځ پرچی باید ورکړي.
بل لوري ته ځای چارواکي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی. د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسیون ټاکلی چې په هغه کې اتاق تجارت، صنعتي تجارت، د ولایت محترم مقام، د محکمې ریاست او د ښاروالۍ ریاست، دا یو ګډ کمیسیون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا دي بازار کې نو تجارانو سره، لویو ډونرانو سره. نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
د پکتیا اوسیدونکي داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی، افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي یې د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ور بشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره شوې ده. ریپورت د یو شاعر په ترنم پیلېږي، تر هغه وروسته به بیا د تاسو پیغامونه هم خپاره کړو.
زړه سره دا ناروا چا کړ دا ما کړ دا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اورېدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شوه. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سکل یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام خار فضله کې د سراج تاریخي کلا په داخل انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو په کې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو ته په خلا زمر ور منګه دواړو کې توپیر ته کتاب د نفرتونو ز سالم فلسفه يم ته تیارې ز محشر مونږ دواړو کې توپیر ته ګلابي تر جيږي ز شبنم يم ستاله پاره ته وینا ز پر هر مونږ دواړو کې توپیر.
لنګراره ورغلی شاعر داګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو
ته وبحالت د خونځیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا اوس هغه قلندری یوازې نه دی اندېښنې هم ملګری دی ملګریا.
ستاسو له پیغامونو
زال خالق جمازی د کندهار ولایت د پزنسیم نایز خبرې کوم. ما د ورپور چرواک سره دغه هیله ده چې د اشکا پر دروازې څخه بیا در انصاری مینې پر دغه سړک ډیر خراب دی، جمعي را روان دي، د مسلمانانو ډیر په تکلیف یې. نو زما دا هیله ورزورې ارزوري د شروالی ولا دغه سړک جوړ کی یا سم برابر کی په دا جمع کې د رخشوانان، خارکیان او د زرنجان ولا ګرد چپسی وي، مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي راډیو سره دا خواهش دي لوړپور چارواکو د ازموږ خبر ورسوي. ازادي راډیو زموږ د زړونو راډیو ده.
زه د فرار ولایت د بکور ولسوالۍ د سپین کرز څخه خبره کوم. څخه مو دا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې دغه زموږ د بکور ولسوالۍ د سپین کرز سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلاتو سره مخ یو، ځکه دلته بس بیا نه موټر کلاس نه نه پیاده سړک کلاس نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سړک جوړ شي.
موږ دا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هېڅ موسسه نه ده راغلې. هر کله چې راشي هغه داسې نه خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. وخت کې زه ورغلم، ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه، ډېر بیا به کړم رنګزر دی کړم. نو زموږ اواز یې تر لوړو مقاله مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه نیک هیلې احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. زمو په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ اوبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. نو له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ونیسي تر څو د ښکار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ حسن نور محمد خبره کوم. د غمرستی شراجی مشتی نه راکې دغه منطقه د کمربند ساحه ده. رادی سعودي ګوري یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړې، نه وړه ورکړې، نه د شي مرسته ورکړې ده. دغه زموږ پیغام چې خپور سي وروره، د زموږ مشران په موږ سر وڅرخي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو.